اوس نور یاس جنا خراغلاست.
بله زرغونه منګل، تاسو ستړي مشي قدر منو اوریدونکو، په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان وایي د افغانستان پر روانه جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د هیواد بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهم دی. او د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي چې امنیتي خصوصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگتن کې راپورته شوې او د افغانستان دولت سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د بګرام هوایي اډې مخته پرون د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې دوه میرمنې وژل شوې او دوه نورې ټپي دي. یوې ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. د امریکا متحده ایالاتونو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې کله اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي، هغه به د هیواد د رژیم د ختمې دوه او د خپل خلکو د بربادي سبب شي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په ویډیو کې په تهران کې د نوي حملو خبرداری ورکړی. بشپړ خبرونه واورئ. د بګرام هوایي اډې مخته پرون د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې دوه میرمنې وژل شوې او دوه نورې ژوبل. د بګرام ولسوال عبدالشکور اسبوري ازادي راډیو ته وویل د میرمنو د بګرام اډې په لومړۍ دروازه کې تلاشي دنده درلوده. دوی امنیتی کارکونکي وی یو نیم بجه بازار ته راوتلې وی چې څه شی واخلي. په همدې وخت کې دوه کسان چې مخونه پټو او په موټر سایکل سپارو د کلشنکو په واسطه په دوی اندازې کوي. روغتیایي سرچینو ویلي چې په ټپیانو کې د یوې میرمنې روغتیایي وضعیت نازک دی. یوې بلې ټپي شوې میرمن بیا ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې دوی ته خبرداری ورکړل شوی و او دوی د موضوع له پولیس سره هم شریکه کړې وه، خو د امنیت لپاره پولیسو کوم اقدام ونه کړ. تر اوسه کومې ډلې د بګرام د پرونی حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پرون ماین چاودنې څلور تنه ووژل. د لوګر د والي ویان میر حیدر سیلاب ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه پرون مازدیګر د محمد اغې په د نو سیمه کې شوې او وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه چا د لوګر د پرونۍ چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د محمد اغې اوسېدونکي شکایت کوي چې دغه ولسوالۍ چې د کابل په 15 کیلومتره کې پرته ده، په دې وروستیو کې جګړو چاودنو او د وسلوالو فعالیتونو له امله د لوګر په یوې تر ټولو ناامنې ولسوالۍ بدله شوې ده. د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یو ترسره شوی څېړنې ښیي چې د هیواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډولې یوه درسته تګلاره ده. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند چهارشنبې په ورځ وکړه، خو ویل چې د هغو افغانانو د استولو لړۍ ته به دوام ورکړي چې جرمې کړی وي، یا چارواکي د خطر پېښولو وړ وګڼي، او یا هم په مکرر ډول د خپل هویت په روښانولو کې له همکارۍ ډډه کوي. جرمني په کابل کې د هیواد سفارت ته نږدې د ټانکر بم برید وروسته چې له یو نیم سل زیات کسان پکې ووژل شول، په ډله ییزه توګه د افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ ځنډولې ده. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي، هغه به د دې هیواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس لخوا دغه څرګند خبرداری د ولسمشر ډونالد ترامپ پر هغو څرګندونو یو وار بیا تاکید دی چې پرون د ورځې په لومړیو کې ویلي وو چې د امریکا اټومي وسلې نه ماتېدونکي دي او دا یې هیله من دی چې هیڅکله له هغو کار وانخلي. د امریکا د دفاع وزیر له دغه خبرداري څو ساعته وروسته شمالي کوریا بیا د آرام سمندر په ګوام ټاپو د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په وسیلې د حملې ګواښ وکړ او ویل چې د څلورو توغندیو د توغولو د پلان په بشپړولو چې د ګوام ټاپو د سواحلو په 40 کیلومتره کې براپریوزي کار کوي. په عین حال کې ملګرو ملتونو هم په راپورته شوي کړکیچ د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په سیمه کې د راپورته شوي کړکیچ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارش په نیویارک کې د شمالي کوریا د کړکیچ په اړه وویل:
Obviously the secretary general remains extremely concerned by the ongoing.
دا واضح خبره ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس په سیمه کې د روان وضعیت په اړه سخت اندېښمن دی. په تیر بیا هغو توندو څرګندونو ته په پام سره چې تر اوسه پورې موږ شاهد یو. د اسلامي دولت څخه د ډلې په یو ویډیو کې چې د چهارشنبې په ورځ یې خپره کړې، په تهران کې د نوي حملو ګواښ کړی او له ځوانانو ایرانیانو یې غوښتي دي چې د خپل هیواد پر ضد پاڅون وکړي. په دغه ویډیو کې چې د اسلامي دولت ډلې د اعماق خبري رسنۍ نیخان او پر تهران د جون د میاشتې دو حملو تصویرونه پکې ښکاري. یو سړی چې تورې جامې اغوستې او مخې پټ کړی د حملو دغه خبرداری ورکوي. په تهران کې د جون د میاشتې د غبرګو حملو چې لږ تر لږه 13 کسان پکې ووژل شول، مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی و. د پاکستان له واکه لري کړی شوي صدر اعظم نواز شریف پرون په راولپنډۍ کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د سترې محکمې هغه فیصله چې دی د ناثبت شویو شتمنیو په خاطر له دندې لرې کړی، رایه ورکوونکو ته یو سپکاوی دی. دا د محکمې پر فیصلې په عام محضر کې د نواز شریف لومړنۍ څرګندونې دي چې نوموړی د یو پیل شوي لارون په ترڅ کې کوي. په دغه لارون سره چې نواز شریف له اسلام آباده پیل کړی او تر لاهور پورې به چې د هغه د ګوند پیاوړی مرکز دی رسیږي، نوموړی غواړي وښوي چې د سترې محکمې دغې د نفوذ نه دی کم کړی. نواز شریف وویل د ونه شو کړی چې خپله درېیمه دوره بشپړه کړي او په پاکستان کې هیڅ یوه صدر اعظم ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپله دوره بشپړه کړي. هغه زیاته کړه چې دغه ټوکه اویا کاله په پاکستان کې تکرار شوې او دا هیواد هغه نوره نشي زغملی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی به روانه میاشت د اتریش پلازمېنې ویانا ته ولاړه شي او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې په دفتر کې بل چارواکو سره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودلی ویلي چې دغه سفر د واشنګټن د هغې بیا کتنې یوه برخه ده چې په ترڅ کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون چې آیا تهران هغه عملي کړی څېړل کېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دا او ځینې نور خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان په روانه جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د دې هیواد بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهم دی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغو راپورونو په اړه وایي چې ویل کېږي امنیتي خصوصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د چارو مسؤلیت سپارل کېږي. وایي چې په دې اړه د افغانستان له دولت سره تر اوسه سلام مشوره نه ده شوې.
افغانستان حکومت سره دې موضوع باندې کتن سره د نیول شوي او یا کتن سره مطرح شوي نه ده.
د افغانستان کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره له ډیرو هیوادونو سره یو ګډ پلان جوړ کړی چې له مخې د افغانانو د په زور ایستلو بهیر ډیر پت شوی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان په روانه جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د هیواد بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهم دی. جنرال جان نیکلسن دا څرګندونې پرون په ار کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې په مهال وکړې. ولسمشر غنی بیا وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د تروریزم پر ضد روانه جګړه وګټي. رضوان مرادی نور تفسیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي له تروریزم سره جګړه د نړۍ تر ټولو مهمه جګړه ده چې ګټل یې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول بشریت لپاره مهم دی. جنرال نیکلسن دا څرګندونې پرون په ارګ کې د ماتې نه منونکي لوبو د مشال د بلولو په مراسمو کې وکړې. جنرال نیکلسن وویل په دې جګړه کې د ناکامۍ د بیې اندازه له تصور پورته ده او موږ باید دا جګړه وګټو. دغل وړودبه امریکایي جنرال یو ځل بیا له افغان امنیتي ځواکونو سره د متحده ایالاتو د کلک ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د افغان ځواکونو د ستایلو په لړ کې دا ځواک نه ماتېدونکی وباله. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال د ښاغلي نیکلسن د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان حکومت د تروریزم سره پر بریالۍ مبارزې باندې معتقد دی او د تروریزم سره بریالۍ مبارزه مو دایم ثبات ترسي. په دغه برخه کې نړیوال شریکان هم له موږ سره همغږی دي. د نیکلسن خبرې د دې معنی ورکوي چې د تروریزم سره بریالۍ مبارزه یوازې د افغانستان د ثبات لپاره نه، بلکې د سیمې او د نړۍ د ثبات په معنی ده.
ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې ویل افغان امنیتي ځواکونه به له تروریزم سره په روانه جګړه کې ګډون کوي. هغه زیاته کړه چې تروریستان کولی شي موږ ژوبل کړي خو ماتولی مو نشي. د ښاغلي غنی په خبره افغانستان به د تروریزم په هدیره بدلیږي. افغان ولسمشر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په داسې وخت کې د تروریزم پر ضد د جګړې د ګټلو په اړه څرګندونې کوي چې دا مهال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو او تاوتریخوالي زور اخیستی دی او د افغان سرتیرو او ملکیانو په مرګ ژوبله کې دا زیاتوالی راپورونه خپرېږي. دغه راز د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره په دې ورځو کې د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژۍ چې افغانستان ته د زرګونو اضافي سرتیرو استول هم پکې شامل دي سلام مشورې کوي.
و امردل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان روانه جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د هیواد بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهم دی. خو له بلې خوا داسې راپورونه ورکول کېږي په واشنګټن کې، البته دا بحثونه مطرح شوي چې که چیرې د دغې جګړې مدیریت امریکایي خصوصي کمپنیو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي خصوصي کمپنیو له لوري د هیواد د جګړې د مدیریت موضوع شخصي ده نه دولتي. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د امریکا له لوري له افغان حکومت سره نه ده مطرح شوې. په عین حال کې د افغانستان د امنیتي چارو کارپوهان وایي د بلک واټر امنیتي خصوصي کمپنۍ د مسؤول وړاندیز د افغانستان جګړه لا اوږدوي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اکرم الله اکرم په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې هیواد کې روانه جګړه یو نړیواله مسله ګڼي او وایي چې د شخصي امنیتي کمپنیو لخوا د دې جنگ پر مخ وړل یو شخصي نظر دی چې په امریکایي رسنیو کې مطرح شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي قادر شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک بیلابیل نظرونه وړاندې کوي، خو په وینا یې مهمه ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ ارتباطات د دوو دولتونو ترمنځ اړیکې دي. هغه ټینګار وکړ چې تر دې دمه په دې اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ هیڅ ول بحث نه دی مطرح شوی.
د خصوصي کمپنۍ لخوا د افغانستان د جنگ د مدیریت بحث مشخصا په امریکا کې راپورت شوی دی. د افغانستان حکومت سره په دې موضوع باندې قطعاً تر دې نیول شوی مونږ د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي او د ستراتیژیکو همکارۍ تړونونه لرو. مشخصا د امنیتي همکارۍ تړون د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ټولې امنیتي او سیاسي همکارۍ د دولت دولت ترمنځ
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې یو شمیر امریکایي رسنیو د بلک واټر په نوم د امنیتي کمپنۍ د مشر ایریک پرنس د هغه وړاندیز په اړه راپور ورکړی چې وایي چمتو دی افغانستان ته خپل خصوصي پوځیان واستوي. ښاغلي پرنس فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې کمپاین د امریکا لپاره 45 میلیارد ډالر لګښت درلود او سږ کال 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي. هغه افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو پیشنهاد احمقانه بللی ویلی دي دا به هر څه په قرارداد واخلي او په افغانستان کې به د امریکا لګښت راکم کړي. خو افغان پوځي کارپو باری آریس بیا دغه ډول سرګندونې د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوي امنیتي او دفاعي تړون د موادو پر ضد ګڼي. ښاغلی آریس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په سند کې چې افغانستان د امریکا سره امضا کړی دی هلته تنها امریکایي عسکرو ته مسؤلیت ورکړی دی. که د امریکایي عسکرو پر ځای باندې بلاک واټر یا کوم بل شرکت راځي د دغه جملاتو هغه حقوقي اړخ تر سوال لاندې راځي.
په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې د شخصي امنیتي کمپنیو د راګډېدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې سپینه ماڼۍ اوس مهال د افغانستان د اوږدې جګړې لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو بوخته ده. د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی آی رئیس هم تیره اونۍ له افغانستانه لیدنه وکړه. یو شمیر امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان ته د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر د سفر هدف د دغه هیواد لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ سیړنه او په دې مسلې غور وکړي آیا د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ د بنسټګر پیشنهاد په دې ستراتیژۍ کې ځای کېدای شي کنه.
و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي امنیتي خصوصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگټن کې راپورته شوې او د افغانستان له دولت سره په دې اړه هیڅ سلام مشوره نه ده شوې. امریکایی امنیتی خصوصی کمپنی چې ډیر غواړي د افغانستان د جګړې مدیریت په لاس کې واخلي بلک واټر امنیتی کمپنی ده. دا هغه کمپنی ده چې په عراق کې د ملکی وګړو په وژلو او له خلکو سره په ناوړه سلوک تورن شوی و او د عراق د وخت حکومت هم هغه په همدې خاطر له خپلې خاورې وایستله.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نن پر دو موضوعاتو بحث کوو. د طالبانو په وړاندې د سعودي عربستان د دریز بدلون له ادعا سره سم وبخي په سرپل کې د طالبانو او داعش له لوري د لسګونو کسانو وژل. دغه دو موضوعات دي چې نن د ماسپښین له دو د مازدیګر تر څلورو بجو دوه ساعته د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې څېړو. ستاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه که پوښتنه لرئ له مسلو چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم اوریدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کډوالو د ستونزو د هواري په مقصد د ډیرو هیوادونو له ډیرو هیوادونو سره یو ګډ پلان ترتیب کړی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون د کډوالۍ د ستونزو او فرصتونو د یوې غونډې په مهال وویل چې د دې پلان له مخې له اروپا څخه په زوره د ایستونکو افغان کډوالو شمیر له 80,000 څخه یوازې 80 کسانو ته راټیټ شوی دی. له دې سره هغه وایي چې د ګاونډیو هیوادونو څخه بیا د کډوالو د راتګ لړۍ په عادي ډول روانه ده او د روان میلادي کال له پایله بیا تر اوسه له 300,000 زیات کسان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپور کې اوري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کلیوي خو کډوالۍ ستونزه بولي. له بلې خوا وایي چې د کډوالۍ ستونزه په فرصتونو هم بدلیدلی شي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د چهارشنبې په ورځ د رسنیو له استازو سره یوې ګډې علمي غونډې ته وویل چې د همدې هدف لپاره یې د ډیرو هیوادونو سره ګډ مدیریتي پلان جوړ کړی چې ورسره د کډوالو ژوند مسون شوی دی. ښاغلی بلخي وایي چې د شاوخوا لسو اروپایي هیوادونو سره د دې پلان د تطبیق له مخې د کډوالو جبري ویستل څو چنده کم شوي دي. دلیو چې د اروپایي هیوادونو سره یو ګډ مدیریتي سیستم رامنځته کړو. په 2018 کال کې د 80,000 کسانو پر ځای مونږ یوازې 80 کسان درلودل چې راډیپورټ شول. د ټولو اروپایي هیوادونو څخه مو 580 کسان ډیپورټان لرل. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې له 250,000 ډیرو افغانانو اروپا ته ځانونه ورسول او د پناه غوښتنې یې کړې دي. د کډوالو چارو وزارت که څه هم غیر قانوني کډوالۍ اندېښمن کړی خو چې هغه فرصتونه چې په ټوله کې د کډوالۍ لاړخه افغانستان ته رسېږي هم د یادونې وړ دي. د دغه وزارت یوه څېړنه ښیي چې افغان کډوالو په یوه کال کې 5 میلیارده ډالر په افغانستان کې خپلو کورنیو ته حواله کړي دي. دا وزارت وایي چې د اروپایي هیوادونو راخوا له پاکستان او ایرانه د کډوالو د راتګ لړۍ په عادي شکل روانه دا او د کوربا هیوادونو سره د ډیرو ستونزو پر حل موافقې ته رسیدلی دي. د وزیر سید حسین عالمی بلخي په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې له دغو هیوادونو 300,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي. په داسې حال کې چې دا شمېره په 2015 ټول کال کې نږدې 15,000 وه. د چارو کارپوهان وایي چې د کډوالو څخه د څرنګه استفادې لپاره باید افغان حکومت او رسنۍ ډیر رول ولوبوي تر څو له غیر قانوني کډوالۍ مخه نیول شوي او هم له فرصتونو استفاده شوي وي. د سولې رسنیو او ښې حکومتوالۍ د انسټیټیوټ مشر احمد کومیل د کډوالو د ستونزو په اړه د غونډې ته وویل دی وایي مونږ کولی شو چې د کډوالۍ د موضوع په اړه ښه فرصتونه رامنځته کړو چې رسنۍ د ځانګړو پروګرامونو او مستندونو له لارې د غیر قانوني کډوالیو مخه ونیسي او هغه کسانو ته د هڅونې او کار پروګرامونه ولټوي چې له تخصص او کسب سره هیواد ته راستنیږي. هغه په دې باور دی چې کډوالۍ ته باید یوازې د منفي پدیدې په سترګه ونه کتل شي. افغان چارواکي بیا وایي چې په دې وروستیو کې د کډوالۍ ستونزه کمه شوې او په دې اړه یې پروګرامونو نتیجه ورکړې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح دي او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې د دینور پوسټ په خپله تازه غنی کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. امریکا افغانستان هیر کړی خو جنرال جان کیلی نه دی هیر کړی. دا لیکنې په یو برخه کې راغلي، افغانستان شاید د امریکایانو له پامه لوېدلی وي، خو د امریکا نوی لوډرستیز جنرال جان اف کیلی چې په دې جګړه کې یې زوی هم وژل شوی افغانستان نه هیروي. د دینور پوسټ ورځپاڼې زیاتوي، اوس که جنرال کیلی وغواړي کولی سي افغانستان یو بیا د پوهاوي او بحثونو محراق ته راولي چې دغسې په کار هم ده. په لیکنې کې د وسلولو طالبانو د ځپلو لپاره په افغانستان کې د امریکا د تیرو شپږو کلونو هڅو، افغانستان ته د اضافي سرتیرو لیږلو او د افغان قواوو پوځي روزنې ته هم اشاره سوې ده. د دینور پوسټ ورځپاڼې په لیکنې کې دغه راز د تیرو شپږو کلونو ناامنیو ته هم پام اړول سوی او زیاتوي، امریکایان اوس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ناامنیو ته پام نه اړوي، خو دا جګړه اوس په یوه ګران بیه ترخه او مصیبت پارونکي واقعیت بدله سوې ده. په لیکنې کې راغلي، ایران او روسیا هڅه کوي د وسلولو طالبانو په ملاتړ سره په افغانستان کې د امریکا هڅې کمزوري کړي. د لیکنې په حواله، دغه دوه هیوادونه د امریکا پر ضد هغه څه کوي چې په اتیایمه لسیزه کې پخوانی شوروي اتحاد ترسره کول. د دینور پوسټ بیرته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوی درستیز جنرال کیلی تر اغېزی او زیاتوي، د افغانستان د بشري زیانونو اندازه لویه وه او جنرال کیلی چې یو زوی په دې جګړه کې وژل شوی دغه انساني بها ښه درک کولای سي. د امریکا د لوی درستی زوی لومړی بریدمن رابرت کیلی په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د لیکنې په ورستیو کې راغلي، د افغانستان جګړې ته د جنرال کیلی پاملرنه کولای سي د امریکایانو پام بیا دغه هیرې جګړې ته واړوي، خو په دې جګړه کې بریا بیخي بله موضوع ده. په داسې حال کې چې د دینور پوسټ ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته د امریکایانو د پام اړونې په باب لیکنه خپره کړې، د لیبیست ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ د پام اړونې په باب لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په لومړیو کې راغلي، سپینې ماڼۍ د افغانستان د 14 کلنې جګړې د درېدلي حالت د ماتولو لپاره د دې جګړې د عمده برخې پر خصوصي کولو غبر کوي. د لیکنې په حواله، د بلاک واټر په نوم د خصوصي امنیتي شرکت مؤسس ایریک پرنس افغانستان ته د 15500 خصوصي قراردادیانو د لیږلو پیشنهاد کړی چې د افغان جنگي قواوو په سلا مشوره کې برخه واخلي او د همدغه شرکت نوي خصوصي جنگي الوتکې ملاتړ وکړي. د دلی بیست په مقاله کې راغلي، که څه هم د سپینې ماڼۍ چارواکي د ایریک پرنس پر دغه پیشنهاد غور کوي، خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر او دفاع وزیر جیم ماتیس دغه پیشنهاد رد کړی دی.
ازادي رادیو اوري. مخکې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي، هغه به د دې هېواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادي سبب شي. دا خبرداری د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ورکړی دی. د هغه له خبرداري څو ساعته وروسته شمالي کوریا بیا د آرام سمندر په ګوام ټاپو د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله د حملې ګواښ وکړ. دا هغه ټاپو ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم پرون ورغلی و. هغه په دې ټاپو کې په خپلو څرګندونو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړ چې د شمالي کوریا د ګواښونو په اړه د اندېښمن نه وي. ملالۍ بشیري نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وروسته له هغه چې شمالي کوریا او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو بل ته ګواښونه وکړل، د آرامې دو غوښتنه کړې او ویلي دي چې امریکایان باید هیڅ اندېښنه ونه لري. ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ د امریکا په ګوام ټاپو کې خبریالانو ته خبرې وکړې. د ویل باور لري د شمالي کوریا لخوا جدي تهدید نشته او پر دغه ټاپو د شمالي کوریا لخوا د توغندوی د حملو د پلان په اړه په محتاطه توګه ارزونه کوي. په همدې حال کې جرمني د شمالي کوریا او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د توندو څرګندونو د تبادلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هیله یې کړې چې له داسې چلند دې ډډه وسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایند مارټین شیفر دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې راغلي چې ټرمپ ویل د پیونګیانګ د نورو تهدیدونو په عکس العمل کې به شمالي کوریا له داسې نشتی او قهر سره مخامخ سي چې نړۍ مخکې نه وي لیدلې. یو څو ساعته وروسته شمالي کوریا وویل چې دوی د امریکا پر پاسیفیک ټاپو ګوام د توغندیو د برید په اړه غور کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارټین شیفر خبریالانو ته وویل، موږ د کوریا ټاپو وزمې په اړه د خبرو زیاتېدو ته په اندېښنه ځیر یو، ځکه موږ پر ټولو لوریو غږ کوو چې له داسې خبرو ډډه وکړي. شیفر ویل جرمنی باور لري چې وسلې له اټومي وسلو پاکه جنوب لویدیځ آسیا نه سي رامنځته کولای. شمالي کوریا ویلي چې هدف یې د داسې اټومي سرکو لرونکي توغندیو جوړول دی چې د امریکا خاوره وویشتلای سي. شمالي کوریا همداراز هغو نړیوالو اقتصادي بندیزونو ته بې تفاوتي ښکاره کړې چې د دې هیواد د اټومي او توغندیو د پروګرام د مخنیوي په هدف پر لګول سوي دي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون څخه د دې هیواد د پوځ اعلامیه اعلان سوي چې وایي د امریکا د ګوام ټاپو پر لور د میزایلو حمله یوازې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون امر ته ماتله ده. د پوځ ویاند ویلي چې دا حمله به په ګوام کې د امریکا لوی نظامي اډه هم په نقشه کوي. په ګوام کې امریکا یو مهمه نظامی اډه لري. شمالي کوریا ویلي چې امریکا د جګړې تیاری کوي، خو دا جګړه به تغییر وکړي او د امریکا په شمول د شمالي کوریا د دشمنانو ټول مرکزونه بل منځه یوسي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ویل کېږي څو پېړۍ مخکې لویدیځوالو نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان د لاجوردو جوړ شوی زرغون رنګ کاراوه او دا رنګ هم دومره قیمتي و چې اکثرا انځورګرانو هغه نشو پېرېدلی. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردي رنګ پرې وپېري. ویل کېږي د جنازې په نوم د ده یوه تابلو له همدې کبله نیمګړې پاتې سوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یو بل مشهور ایټالوي نقاش رفایل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردي رنګ کاراوه. په 1423 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه، ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپله تر ټولو مشهوره تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ سوی رنګ کارولی دی. د دغې تابلو نوم د مرغلرو د والي نجلۍ دی. د لاجوردي رنګ نوم خپلې ځانګړنې په خپله څرګندوي. دا هغه رنګ دی چې نور ټول شنه رنګونه پکې حل ښکاري. دغه رنګ د لاجوردو له ډبرې جوړېده او دغه رنګ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا، له پیړیو راهیسې د لاجوردي رنګ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنګ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سول، بیا به موم، غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډ کړه سول او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخیستل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنګ یوازې د بیبي مریم او عیسی په نقاشیو کې کارېده. د دغه رنګ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنګ یې نسو پیرلی، بانجاني، عادي شنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1324 میلادي کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردي رنګ بدیل جوړ کړ، هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوه کیمیادانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردي رنګ یې مخکې لا جوړ کړی و. یو د جین بیپټیست ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردي رنګ په نامه مشهور سو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مطلب بابا کېب نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ بېخي نه سړک شته، نه اوبه شته، نه مکتب شته، دیوالونه نشته، کلینیک شته. یو کور کې ده لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله وی کتل خو هغه ونه په سپینګیری راغون کړه. سپینګیری سره خپل خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړه. مونږ ته
ازادي راځو د دفتر څخه کډی دار باس کې سپاس کډی بارا وروړه د په دروازه پر ګوندک پاینې مسته دا چې څنګه کړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتنګ زمانو باندې ته چې نن دا وسنه لار د مجور نه پاره
الو سلام علیکم زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا نه د دحمدل احمد اوسیدونکی مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کړو مهاجرینو مخکې $300 او د هر مهاجر $200 سی اصل باندې احمدینه په درنه هیله چې $300 به تا وټاکل شي دا یو پی نفر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپۍ ده د سرپناه ځان خلک نه لګي
ہلو السلام علیکم مسلمانان په داد یاران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مری آیا د دوه ګنا د چا په غاړه دی الله آیا د دوه باس خاص مثلا سبا د دغه مسولین د افغانستان کې اوس خنه کیږي صاحب
خدای وکړي چې مسولینو ستاسو غږ اورېدلی وي او د ستونزو د هواري لپاره مو مټې راونغاړي وي په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته پرون د بګرام هوایي اډې مخته د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې دوه مېرمنې وژل شوې او دوه نورې ژوبل دي. یوې ټپي مېرمنې روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پرون مازدیګر د ماین په یوې چاودنه کې 4 کسان ووژل شول. د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه دوی یوه ترسره شوې څېړنه ښیي چې دې هېواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه درسته تګلاره ده. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې پورې شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هېواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب شي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په یوه ویډیو کې چې د چهارشنبې پورې خبره کړې په تهران کې د نوي حملو ګواښ کړی او له ځوانانو ایرانیانو یې غوښتي دي چې د خپل هېواد پر ضد پاڅون وکړي. د پاکستان له واک لرې کړی شوي صدراعظم نواز شریف پرون په راولپنډۍ کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د سترې محکمې هغه فیصله چې دی د ناثبت شویو شتمنیو په خاطر له دندې لرې کړی رایه ورکوونکو ته یو سپکاوی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی به روانه میاشت د اوتریش په پلازمینه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې له چارواکو سره خبرې وکړي. ازادي راډیو اوري وړاندې دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خو له دې مخکې د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي په دې ویاړي چې د سږ کال د کانکور په ازموینه کې د دې ولایت په سلو کې نوي ګډونوال په دې بریالي شوي چې د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د کانکور په سګنې ازموینه کې د 1800 جنو په ګډون 2906 تنو زده کوونکو ګډون کړی و چې نوي سلنۍ پوهنتونونو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته بریالي شوي دي. د چهارشنبه په ورځ د لوګر د پوهنې رئیس اکبر ستانکزي په کانکور کې د بریالۍ زده کوونکو په ستاینه غونډه کې چې د یاد ولایت د خاروالۍ په تالار کې جوړه شوې وه ازادۍ راډیو ته وویل
د کانکور له نتایج نه د لوګر د شاګردانو ارزونه ډېره ښه کېده. من تقریبا له 90% نه زیات کامیابان لرو او د افغانستان په سطح باندې زمونږ هغه ممتاز شاګردانو ډیر ښه نمبر اخیستي او خپل د خوښې ښوونځیو ته کامیاب شوي.
د لوګر څخه د کانکور ازموینې د لوړو نمرو اخیستونکي بلال وایي د هدف ټاکل او د هغې لپاره تصمیم نیونه د بریا اساسي لاره ده.
زه کله دولسم سنف ته رسېدلم ما خپله تصمیم نیولې چې زه باید خپل ټپانځي ته کامیاب شم. له هغه وروسته ما چې تصمیم ونیو چونکې تصمیم د بری لومړی شرط دی کله هغه وروسته ما خپل پلان جوړ کړو په خپل سکیجول باندې په ما سکیجول باندې سټپ بای سټپ ما خپل عمل وکړ او د هغه وروسته خدای تعالی هغه خپل هدف ته ورسېدم. په درس شپږ در سره شریعه 350 سټپ د ننګرهار ته کامیاب شوم.
د کانکور بریالي زده کوونکي وایي یاد ازموینې ته د تیاریو د ځینو پروګرامونو تعقیبول د دې لامل شول چې دوی ښې نتیجې ترلاسه کړي. ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال د هغو کسانو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې د کانکور د تیاریو لپاره کورسونه جوړ کړي.
موږ علم لرو، پوهه ولرو، سیاسي بصیرت کچه مو چاتوي، مسلکي پوهه ترلاسه کړو، ام به دنیا برابر وي، ام به آخرت، ام به د سیال سره سیال وي. زه چون ډیر زیات شتمن نه یم کله چې لږ څه خواري غریبي کوم دغه یو برخه دې خوا ته جدا کوم که خدای جلاله توفیق راکړي په دې لاره کې دا سلسله به ډېره زیاته جاري ساتم.
د ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال د کورسونو یو ګډونوال چې د کانکور په ازموینه کې ښې نمرې اخیستي او د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شوی وایي.
مې په زړه ربي ته د عبدالواسع زیم د سنګرخېلو وطنوال صاحب موږ ته ډېره ګټه ورسول ترڅو کې ډېره راسره مرسته کړې ترڅو موږ په کانکور په امتحان کې فعالی درجه سره په لوړ درجه سره بل د خوخ پنځه ته کامیاب شو.
د بریالي زده کوونکو په ستاین غونډه کې د لوګر والی حلیم فدایي ویل
که زه تعمیر جوړوم که زه نصاب جوړوم والدین مسؤلیت لري چې خپل لوڼی او زامن هغه ورته واستوي. که یوه نستوي بیا موږ د معارف هغه اهدافو ته موږ نه یو رسېدلي. لیکن معارف اساسي اهداف هغه د فکر اصلاح، د عمل اصلاح، د چلند اصلاح او بالاخره په ټولنه کې مثبت او ممت تغییر او بدلون ده چې هم فردي او هم عامه ګټې تضمین کړي.
د لوګر چارواکي په داسې مهال د پوهنې د کیفیت له خوالي ډاډ ورکوي چې د یاد ولایت له 300 بابا ښوونځیو څخه 112 ودانۍ نه لري او د 500 کسانو په شمېر د مسلکي ښوونکو له کمښت سره هم مخامخ دي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښوونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان محمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب اشاره غلاست.
السلام علیکم.
صدیقی صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د شوونی او روزنی یا تعلیم د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
مننه. سلامات سید، هر څه نمخ تاسو ته او ټول درنو او معزز اوریدونکو د خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. او د تعلیم حق یا د شوونی او روزنی حق یو د انسانانو یو اساسی او بشری حق ده چې د یو انسان راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. مثلا چې اوس همدا اوس چې ته د یو ژورنالیست په صفت دلته ما سره خبرې کوي، یا همداسې یو څوک چې د ډاکټر په صفت په ټولنه کې خپل خدمات وړاندې کوي، یو څوک د انجینر په صفت دلته په ټولنه کې مثلا هغه ساختماني کارونه ترسره کوي، یعنی دا ټول د دې حق د برکت څخه دی. د دې لپاره چې هغه وخت هغه ډاکټر یعنی خپل هغه اساسي او بشري حق د لاسرسي درلودل چې نن هغه ډاکټر ده او خلکو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي. اوس چې همدا اوس ته ژورنالیست یې، هغه وخت تاسو خپل دی اساسي او بشري حق ته تاسو لاسرسي پیدا کړی وي. د دې لپاره چې د ژورنالیست په صفت خپل دنده وظیفي او خپل مسؤلیت او خپل رسالت د ټولنې په مقابل ترسره کړي، نو هدف دا ده چې دا حق یعنی د انسانانو، د ماشومانو، د ښځو، د هر سړی چې د دې زموږ او تاسو د بشري ټولنې غړیتوب لري، د دوی راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. او همدار رنګ د دوی هم بشری حق ده، هم اسلامي حق ده، هم دینی حق ده، هم دنیوي حق ده. د دې لپاره چې په اکثرا زمونږ په ملي قوانینو کې، هم په نړیوال قوانینو کې، هم زمونږ په شریعت کې په دې حق باندې ځخړې ټینګار شوې ده. د شونه حق درې خاص مشخصي لري. یو مشخصه ده دا چې دا حق د لاسرسي وړ وي. مثلا که ماشوم چې په کلیو باندو کې ژوند کوي، دوی باید دې حق لاسرسي ولري تر څو د یو کول سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم دا چې عمل نشټون ولري، زمونږ مثلا شونځي شټون ولري، هغه مثلا شونیز مرکزونه شټون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکول سي چې هغه مراکز لاسرسي پیدا کړي او د دې حق نه بهره مند وسي. او درې مشخصه د شونه حق ده چې د خلکو د کلتور سره، د دودونو سره، د هغه اناناتو سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلک تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داس فکر وکړي چې دا زمونږ د اناناتو سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بنان دوی بیا دې ته علاقه مندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهرمن شي.
ډیر مننه صدیقی صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل سوی دی یا څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملا په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو او زموږ عملا هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملا څارنه کوي نظارت کوي، متاسفانه اوس اکثرا ماشومان، او موږ ویلو شو چې اضافه د 100 میلیون ماشومان اوس خپل دی حق ته لاسرسی نه لري، او اکثرا زموږ خلک دی حق ته لاسرسی نه لري. دوه ښوونیز مرکزونه نشته چې زموږ اتبا وکولای سي چې دی حق ته لاسرسی پیدا کړي. او بل دا چې زموږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معارف په قانون کې په صراحت کې راغلي دي چې تر ابتدایه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د ښوونې حق جبري ده. بلنده د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمينه برابره کړي تر څو د ماشومان په جبري توګه زموږ د تعلیمي مراکز ته شامل سي او دوی د دې حق نه بهرمند.
ډېر مننه صدیقي صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلې، په دې برخه کې ستونزې سي دي؟
ماشومان او زموږ ولس نشکوي چې خپل دي اساسي حق لاسرسی پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشته زموږ او تاسو په ټولنه کې، یعنی په اکثره ولسوالیو کې په کلیو باندې کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوي ده او مکتبونه سوځول شوي ده، او د مکتبونو څخه د موزي په صفت استفاده کیږي، د مرشل په صفت استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زموږ ټولنه لپاره او زموږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي دوی لپاره یو ناورین دي. دوی لپاره چې موږ همیشه اندېښمن جوړې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه دي لپاره چې مکاتب بسوران نشي، په نخ او نشي د مکاتب څخه د نظامی بیسونو بیس په صفت سوق استفاده ونی کی. او په زم کې متاسفانه مخالفین مصالح په دې حق له توجه نه کی، او کله کله زموږ نظامیان هم توجه نه کی په دې حق له. دا اومده ستونزه ده چې امنیت نشته. کله چې امنیت نه وي زموږ ماشومان نشي کولای چې تعلیم او تربیه ترلاسه کړي. که موږ همدا هوس کوم دا وضعیت وسیلو، یعنی اکثرا نو سوالای چې نه هم دا ماشومان نشي کوي چې حالت مکتب لاسرسی ولري. او په زم کې دا نامنی بیا مستقیم غیزه کی په انجونو باندې انجونو بیان نشي کوي چې مکاتب ته ولارسي. په نه ام سیمو کې کیدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولارسي، اما جنکیان قطع نشي کوي چې مکتب ته ولارسي او د دې حق نه بهرمن نوست. او بل موږ ویل شو چې اکثرا ښوونځي یا مکتبونه تعمیر نه لري زموږ تاسو په ولایتو کې او په لسوالیو کې، یعنی فقط پونوم یو مکتب ده یا خایمه که دوی درس وای کی دی لپاره چې حالت نهستا امنیت تضمین نه نهستا صحت تضمین نه نهستا ژوند له تضمین نه نو بنا ضرور نه شته حالت ولارس. او بل اقتصادي ستونزې دي چې زختریر فامیل کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پریږدي چې مکتب ته ولارسي. دي لپاره چې ځینې کورنۍ ستر شي دا توانای نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالي ورته وایخلي، یا حد اقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کړي یا کتابونه ورته یو وخت. دا خپل یو ستونزه د اقتصادي ستونزه یا د فقر شتون دي عمده یو لامل ده دي لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسی پیدا ونه کړي. او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکړي چې زمونږ ولس یا زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي. مثلا په ځینو ځایونو کې داسې باور شته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي. که دوی بیا اجازه ورکړي تر شپږم صنف پورې یا تر نهایت تر نهم صنف پورې، وروسته له نهم صنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته. د دې لپاره چې دا کیدای شي زمونږ د کلتور سره، زمونږ د دود سره، زمونږ د هغه سره مغایرت لري او موږ اجازه نه ورکو. اکثرا دا باعث دي کې چې یو نیمایي زمونږ وګړه د خپل اساسي حق نه محروم شي. که موږ خلکو ته دا پوهاوی ورکو د دې لپاره چې مکتب د دې ځای ده چې دوی خپل دینی مسؤلیتونه، دینی رسالتونه، دوی خپل مثلا هغه دنیایی مسؤلیتونه دوی پیژني، او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دا متاسفانه چې خپل کیدای شي عام پوهاوی چې ټکه چې ساته زموږ او تاسو په ټولنه کې دا باعث دي وشي چې زموږ خلک ښوونځیو ته یا مکاتب ته لاسرسی پیدا ونه کړي. او بل عمده ستونزه موږ شو چې د ټیټ کیفیت شتون زموږ او تاسو په مکاتبو کې د دې لپاره هلته لابراتوارونه نشته، هلته مواد مهمه درسي نشته. یعنی په ځینو ولایتو کې مثلا که موږ هلمند ته مثال ورکوم، فراه ته مثال ورکوم، که موږ نور مثلا ولایت ته مثال ورکوم، هلته مواد درسي نه رسیږي، خلک کتاب نه لري چې د اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان سری کسا پولیس وجود شوی دی
تکار مریض راغی
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پهنه
زمي مون په مکتب کې د باران د لپاره بنائی نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر 206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواژست صدیقي صاحب د ورستي پښتني پټوګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ستاسو ترڅو د خپل مسؤلیت په شډه ول تر سره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ولري
زموږ جواب د مغوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان د خپل کېدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه یا خپل خونه حق ته لاسرسي پیدا کړي افغانستان کله چې امنیت وي مکاتب ست کله چې مکاتب وي خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي دا زمونږ اولین پیشنهاد د ولندیز د اپوزم کې دا کیدای شي یو حل لارې په افغانستان دوم دا چې زمونږ د معرف وزارت دوی د معرف جبري کول ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلي او باندو کې او په هغه ولسوالیو کې چې ماشومان مثلا د اغله پاتې د تعلیم او تربیه نه پاتې دي یا د دې پروګرام نه چې په دې باندې دا جبري دا مسائل تحمل کړي قانون پر اساس باندې په دې حق له جدي حل ځلی وکي او د فقر سره جدي مبارزه ده او د کورنۍ او اقتصادي مشکلات رفع کول ده چې د لپاره هم دولت په دې حق له مسولیت لري او هم کورنۍ مسولیت لري چې موږ سره کم کوي سو چې او کورنۍ تشویق کو چې هغه د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالی اخستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپ پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولي کی او د اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافع کو دودو سره موږ سره کم کوي چې مبارزه وکړو خلکو ته موږ سره کم کوي چې په هواي ورکو د خلکو د ذهنیتونو لږه روشان کو چې خلک په دې باندې پوسی چې زموږ جنکیان تر نه هم سم پورې دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی حق لري چې ټول سم سن پورې هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی کوي چې په پانتون ته هم ځان شامل کی هله خل د پانتون نام فارغ شي د دې دودو سره باید جدي مبارزه زه وشي دا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسولیت د علما مسولیت دا او زمونږ د ټول مشرانو مسولیت دا او د دولت مسولینو موظفین هم مسولیت چې په دې حق له جدي اقدامات وکي او په سمت کې زه فکر کوم چې د معرف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې د دې لپاره خلک علاقمند سي کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نه هم یا شپږم صنف پورې درس وای حداقل دوی نشي کولی چې خپل نوم ولیکي یا خپل پلان نوم ولیکي او خلک داسې مایوسه کیږي د دې لپاره چې وای دا ګټه نه کوي خدای چې زما ماشوم مثلا ولر سي مستریخانه ته بل ځای ته ولر سي یو نور کار زده کی چې هغه دوی راتلون کې ژوند تضمین سي یعنی په دې برخه چې کار وشي زه فکر کوم چې کیدای شي حداقل ماشومان او زمونږ ولست او کول شي دي خپل اساسي حق بهره منشي
ډیر مننه صدیقي صاحب کور دی ودان
او سلامات سوي تاسو خو مننه
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې رو پاک الله مو مل سره
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری په کلیو او باندو کې لا هم یو شمیر سپینګری او سپینسری خزشته چې کله د چا کوم هډوکې مات او یا هم بی ځای شي نو دوی یې تړي تګو کسانو ته شکست بندان وي. آیا کله مو کوم هډوکې شکست بندانو پر ځای کړي او یا مو هم د دوی کارونه لیدلی؟
نو په هغه وخت کې از دغه شکست بندي په شکل دی اساسي تدوی استعمالېدل په وخت کو
بی ځای شوی دغه په زور باندې بیا په ځای کولو مثلا د کومې داسې راکښ کو چې هغه بل سره ونخلي
خلاص په وهي کلا چې تړي په یو داسنال باندې مې کور راځي جوش کړی خلاص یې نور خو دی هغه نستا ډاکټر ماکتر واته نستا خو زه یې مشره
د
جوشی او خرفه نکنیش به خانی تراوید.
موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
د انسان له پیدایښت سره سم انسان د ځان د درملنې لپاره له بېلابېلو طبیعي درملو کار اخیستی او کوښښ یې کړی چې ورپېښه ناروغي د تجربوي درملو په اساس له منځه یوسي. کچیر مونگ د دودیز طبابت پر تاریخ غږیږو نو د رامنځته کېده ټاکلی تاریخي نشو بیانولی، خو یوازې په همدومره ویلو بسنه کوو چې دا طبابت له بل هر طبابت څخه لرغونی دی. شکسته بندي یا د ماتو هډوکو رغول هم د دودیز طبابت یو ډول دی. له ډېره پخوا راهیسې په کلو بانډو کې یو شمېر کسان د بې ځایه شوو هډوکو د په ځای کولو دنده لري او ټول کلی پرې ځانګړی باور لري. د کابل د څلور سوه بستریز روغتون د اورتوپیدی د څانګې متقاعد ډاکټر محمد ایاز وایي که څه هم د شکسته بندۍ ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د مشهوریده اوج یې په لرغوني یونان کې و.
حسی طبابت او شکسته بندۍ طبابت په ارتباطي تاریخچې له کومه وخته سي په قدیمه یونان کې د یونان قدیم دی علما ولخوا اولین وار دپاره په اورتوپیدي کلاس دی ووهل شو سي تقریبا د هیپوکرات په طرفه ده بنا کېښودله شوه. نو په هغه وخت کې دغه شکسته بندۍ په شکل دی اساسي تداوي استعمالېدله. په وخت خو خپله مدنیت دومره په مخ کې نه و په جهان کې. نو په وی حساب باندې هغه شکسته بندۍ چې له هغه وخته راشروع شوې ده تر اوسه پورې متاسفانه په داسې ممالکو کې چې هلته دسترسي اصلي تداوي ته نشته، خلک مجبوراً شکسته بندانو ته مراجعه کوي او شکسته بندان د خپل فهم او درک په واسطه کوم څه چې دی پوهېږي اډوکې یا کشوګیري یا پوټۍ کوي یا مالش ورکوي یا نور شکل د تداویګانو چې دوی سره په خپل فکر سره دغه هماغه څه تداوي کوي.
پوهندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د دودیز طبابت دا چار له سلګونو کلونو را پدې خوا لیونه بلتا په میراث سره دوام موندلی دی.
هغه وخت چې طبابت پرمختګ ډیر نه وکړي یا هغه پخوانی خلکو هغه داسې یو شمېر با تجربه خلک و چې دغه کار یې کولو، مثلا د چا به لاس هډوکې بې ځایه شو هغه به بیا دوی دغه ته ورغلل دا شکسته بند ورته وایي چې دا هغه کوي. نو هغه به بیا ځینې مواد لکه هګۍ او پټۍ او دا شیان به هغه کړلو، په هغې به بیا کلک وتړلو. اول خو به لاس ورته کته او پورته کړو چې دا بې ځایه شوی دی که نه دشي، او که چېرته پوه شو چې دا بې ځایه شوی دی هغه به په زوره باندې بیا په ځای کولو، مثلا هډوکې به داسې راکش کړو چې هغه بل سره ونښلي، او یا به یې داسې کول چې که بې ځایه به نه و نو بیا به ویل چې مالش پرې کوو، یو طریقه به ورته هغه کړه د مالش شکل باندې، او بیا به ورته هګۍ زیاړ به ورته ګرم کړل او هغه به په لاس ورته کېښودل، بیا به پټۍ پرې ولګوله، بیا به ویل چې دا دونه ورځې دی دا به ښه شي.
نوموړي وایي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې شکسته بندان شته، او کله چې د کوم چا هډوکي بې ځایه او یا هم مات شي نو هم دوی ته ورځي. اغلې زیور وایي چې په مات شوي هډوکي د هګۍ پټۍ ږدي.
چې هغه فکر کوم چې یو خو پروتی کلسیمي مواد هم لري، یو خو دا وا خو زه نه پوهېږم، هغوی خو به فکر کوم چې په دې خبره به نه پوهېدل چې دې کې کلسیم دی. خو هغه وایي چې هغې ګرمه ده، دا ګرمۍ دا دغه ګرمۍ او دې ته به دغه کوشیر ورکړي، یعنی یو ځای کوي، نو په هغې اساس باندې دوی دا کار کوو. نو په هر ځای کې چې به مثلا که لاس مات شو که هډوکې به مات شو که بند به ووته، هم دا طریقه به دوی اجرا کوله.
دغه پروسه تر څومره کامیابه وه؟ لاس به جوړېده یا به نه جوړېده؟ څنګه
هغه شیان خو نه و، خو توکلی کار و. که چېرته هډوکې به په ځای شو یا مثلا دا هغه به سره جوش وخوړه، هډوکو به سره جوش وخوړه، خو هغه خو به ښه شو، خصوصا د ماشومانو خو به زر ښه کېدل، خو د مشرانو یا د لویانو به دونه زر نه ښه کېدل، ځکه هډوکې به کلک و. هغه پروسه ورباندې کامیابه نه وه، خو د ماشومانو اکثریت به بېرته ښه کېدل.
شپږڅلوېښت کلن رحیم الله وایي چې ټوله کورنۍ شکسته بندانو ته یو ځانګړی باور لري، او کله یې چې کوم هډوکې مات یا بی ځای شي هم دوی ته ورځي.
د هډوکې کار څه کوم سپینګیری کې یال دغه ډیر پوې سپینګیری نو په دې سبب باندې مونږه زیات لدی خلګونه خوشبینې دغه په کبه ماته سوي ده او دا تړلې ده دا او ټیټ بالکل دا درې ځای داخل کې دا ماته او دوه ځای دا ختلې و مونږه اکثریت کې دغه خلګو ته ډیر دړوکې جوړې تختې هغه تختون الله دې دای بیا صافي لګي صافي دا سره چې صرف هغه باندې دې اگي اچي ادا چې خلص تا چې غدي ډاکټر وڅو توفیق نه لري داګي سره چې دغه پیسې نه غواړي کله شل روپۍ دې خدای پر رضا ورکړي اخیزي دې نور دا کارم نه کیږي ماته پیسې را
نو موري وای چې اکثره وخت ډاکټر ته نه ورزي او کوخخ کوي چې خپل هډوکي په شکسته بندانو جوړ کړي. وګمه کوچی وای چې د دوی په سیمه کې ډیر شکسته بندان شته او اوس هم ورته ناروغان ورزي. دا چې د دوی کار څه ډول دی هغه وای
دغه مکر بازار ته ورسی اتی تخسی لتی و باسی اتی قرار دغه ورکی دغه سی دغه کاتنا نه دی لیوی خپل بل خو ی ورکی اتی دله ته پور واچوی اتی وروتلی اتی ورتوایځه را بیا دوا موانه ورکی خالی وروبیتلی دغه مو وای ورسی پلانای پیګی دغه لاس په خګوري د لاس ماته یا په ماته د پلانای پیګی ورسی پیزنی شناخته یا لکه ته سی پیزنی را ویخه یت ورس پلانای جای وسلای ته لاس په خټلی اتی ورسی سی ورس لاس په د چامت ورويتلې خپل د زلبام راول وې دغه په خن ماته سول شخصي سړي تصویرلم غره وټړل دغه کارتنان له دی خوان ورکول دی خایم ورکول بس یو میاستغه کیول هغه کارتنان تړل او خلاص نسوته خاص نه د نشه پېچ کاروي ولا نشه ول در خوټ کې اتي را وټړل اتي کوټرالم بیا خاص ول په ځکه به مخاله غولې نسوې در دی کو تاسو بریخي کو او چې په جوړ سوي سرويتل اتي بیا خاص شپې په جای ناسته وم له دروش په بچ ولر سم له کړه به مې لګول سوخه سوکاتلم اته مستای په خجورک.
د اغلی وګمی په خبره چې په شکسته بندانو کې هم مختلف کسان شته یو شمیري ډیر با تجربه وي چې ناروغ ورسره زرخه کیږي. نسرین هم ورته خبره کوي او وایي چې کال وړاندې د کوچنی لور په بي ځای شوي وه او د کلي شکسته بند ورته وتړله او جوړه شوه.
لاس پې وهي 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 کلکه تړي په یو داسمال باندې ما یو څو ورځې جوش پرې خلاصه یې نور خو دې هغه نسته ډاکټر ماکټر خو هلته نسته ښځه یې مشره جوش یو خرفنه کړې شبخانې ته راولي.
حاجي احمد خان او نعیم الله بیا وایي چې له شکسته بند څخه ډېرې بدې خاطرې لري نو د همدې عمله اوس ناروغان ډاکټر ته بوزي.
اوس لکه د کاپروشۍ کې دي د پلوانان دلته ناستې کاپروشۍ کې او بس ورته وایي چې یې قدر بتې نو که تاسو نه کدی ته به ورته کوي بیا پلواړي سره کوي کوی کې وغورځېدلم څا کې د زنګانه سترګې زما ختلې وه. بیا راغلم همدې پلوانانو ته د کاپروشۍ ما ته خو ونه ویل خو هغه هلکانو ته یې ویلي وو چې پای ازي دراز مېمانه بد جوړ نه مېشی څوک ښه خاطره له دې خلکو نه لري که په جای سبجای کړه له زندګۍ دې باسي نور یې درد شکي خرابوي درته ولې په دې چې کوم بې ځای جوړ شي خو بیا دواري متېدو ته جته بیا چې ما چې بیا کله هغه څه جوړېږي دا له ملا دې مثال دې ما کوته ده دا وګوره دا اوس هم داسې پاتې ده ګوره داسې بزربۍ لیدلې وه او دا یې بیده معلومه خبره ده چې دا یې بیده نو
لاسونه به سایتامه هسپتال بیتړي هغه به بیرته ماته ول نو باز د خپل غره مې دلې دی غوړو کې کاګ سوي دي په ماته هغه بیرته نه جوړیږي هغه د خپل بدن د لاس ورکی توري یا مطلب بیرته وجود پلسی کار نه کوي کور کلی کې ما سوي دي د وسم تکر کړي وو په ماته اړ ډاکټر کار به دا غونې تا خو وادي سره دراسه په خدي وخیزو د بیرته ماته جوړ کاغه به دې کاروم ډیر تاوان لري.
ډاکټر زرغونه زیور په پخوانی کابل کې د خپل یو گاونډي کې سکوي او وایي
زمونږ په دې سیمه کې چې موږ اوسېدو کابل کې یو سړی په نام د کربلایي مشهور و یعنی همدغه کار یې کولو نو هر څوک به ورتلل چې ماشوم به هم هغه شو هغه به ورتلو. یو ورځې داسې پېښه وشوه په دې وروستیو وختونو کې د ده د خپل زوی دا ارمېږ اوښتی و سپورت کې و پلوانۍ کې و کچیش کې و خو د هغې کې دا رګې تاو شوی و یا د هډوکې اوښتی و نو ډېر درد یې کول چې درد یې کول وشته خپل پلار ته ورغل دی چې زه خو دا شکسته بند یې نورې جوړې را ته نو هغه چې دا څټې ورته د ستاو کو چې د اډوکی په ځای کې امغه ځای کې د الک ساو خاتل مر شو.
د نوموړې په خبره چې شکستوندی د فولکلوریک تبابات یو ډول دی چې د خېګنو ترڅنګ ډېری بدګڼې لري. د هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر صالح محمد بیا وایي یوازې په شکستبند باور کول له خپل ژوند سره لوبې کول دي.
شکستبند صحیح دی چې شاید یو مات هډوکی تثبیت کی، او د مات هډوکی تثبیتول د تداوی اول شرط دی، یعنی عاجل کومک دی او چاته چې لاس یا خپې ماته ده. کله چې لاس مات شو که تاسو یې تثبیت کی درد آرامیږي، یعنی د هغه چا لپاره چې لاس یې مات دی او د شکستبند ته مراجعه کوي دا اوله کومک دی. خو په هغه اتکا کول بیا نو دا ډیر لوی جفا دی د ځان او د خپل اولاد د صحت سره، ځکه چې کېدای شي چې دغه تثبیت د ماتېدو له کبله شریان ورید او عصب متضرر شوی، یا کله چې دا تړل کیږي دا تړل صحیح تړل نه، ځکه چې هغه د هډوکو بې ځایه کېدل ته کېدای شي شکستبند متوجه نشي، هغه بیرته په ځای نه کی. لاس یا مات هډوکی چې بیرته سره جوش کوي، غلط جوش وکړي، د دې غلط جوش له کبله سوی شکل په هغه اندام یا په هغه عضو کې منسترازی چې هر عضو چې سوی شکل ولري بیا هغه په درست شکل خپل کار نشي کولای.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه. دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.